Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوي دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبه په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 260 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکی سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډیرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احصایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډیر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچیانو خبرې پای ته ورسېدې، د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له اوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز، او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګنی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې له 6 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی چودنی د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې بانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د عینو خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې د درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي.
او په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار ښه تود شوی دی.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یو ځای کیږو، مسکل سات تیرو، د لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسو د رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خپرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونه برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بېګناه لمونځ کوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې دا برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حملې چې د سپېڅلو شعایرو او جمعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخښه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولي او په کلکو ټکو یې غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولي هم دا برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایي له قوله لیکلي دي چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نښو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاری او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامداره مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجه الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستاني ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خپرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همداراز اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلی دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دو لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ ژوب له ښایي ډېر وي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ تاسو کله غونډې ترلای نومېږي خدیجه الکبرا امام برګا ده په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت وو او په دویم رکعت کې وو چې دا چاودنه وشوه. ما چې د ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیعه دی او دېته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچه لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی و چې 60 کسانی ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړی چاودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چاودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک سره د پیښې په ځای کې خبرې وکړي.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې یو دېرش کسان وژل شوي دي او یو سل شپېتو پورې کسان چې دي هغه ژوبل دي. خو ما چې د هغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر پنځوسو زیات دي.
خټک صاحب
کسانو که هم د ډېرو حالت نازک دی هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نور هم زیات دي.
خټک صاحب لومړنی راپور داسې و چې دا چاودنه په اسلام آباد کې شوې ده. بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول چاودنه په کوم ځای کې شوې
دا یو سیمه ده. د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف دی. اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی. داسې کلی غونډې دی ترلای نومېږي. خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده. چکشهزاد بیا مشهور ځای دی. دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده. د امام برګا نوم چې دی دا حدیجۃ الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کېږي. په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت وو او په دویم رکعت کې وو چې دا چاودنه وشوه.
تر دې دمه چا د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو چې خبرې کولې هغوی داسې وویل چې فتنة الخوارج چې دوی فتنة الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي. د هغوی یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچاودلو. خو پخپله تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې چاودنې شوې دي تر ډېره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د هغوی مسؤلیت نه دی منلی. داعش ډېر کله دغسې د دغسې چاودنو مسؤلیت منلی دی. څرنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه پولیسو خو چې د هغوی صرف دغه یاد کړل که نه دغه چې خپل نوم ورته جوړ کړی دی خوارج دغه یې وویل. خو د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کومه چاودنه شوې وه دوه میاشتې پخوا ادلی عدالتونو کې د هغې ذمهواري هم جماعت الاحرار منلې وه چې هغه هم د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده.
خو هغه په شیاو نه وو. خو هغه چاودنه په شیاو نه وه. یعنې کله چې په شیاو چاودنه شوي پخوا چې په کوټه کې کومې چاودنې کېدې په شیاو باندې دوی خو مسؤلیت به بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې له لویه سره امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
اسلام آباد خو وضعیت ښه وي لکه په عامه توګه باندې داسې نه وي. خو دا اوس چاودنې سره چې ده ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې او ځای په دغه سیمه کې ده. دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نورو ادارو یا د رینجرو لخوا بیخي په ولکه کې اخیستل شوې ده. بل څوک نه ورپرېږدي. عام خلک هلته نه شي تللی. ولسي خلک خو نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پوښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي. ډېره خو ویره خوره ده په خلکو کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راشد خټک مرکه مو اورېده. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وسیعت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورټپ کړې ده. یو ان ډی پی په خپل تازه خبره کړي څلور اتیا مخیز ارزونه کې چې د دلوي پښپړسمې په خپل وی پانه خبره کړي لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیبناوي او رواني بې ثباتۍ د بانکونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانکونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرخه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای شي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګرې هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګرې چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلف او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان او نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنۍ کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړیستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنه داسې ماحول مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل یې هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال زمين موسم په ټوله نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تر ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمول مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څوک چې اساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، هغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلی اتکسي ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 8000 جلد درسي کتابونه راټول شوي او دولتي شونځیو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغه زده کوونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر بااحساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکوله، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي، تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډېره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډېره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډېره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیع الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کېږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چېرته ځای نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تېرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډېر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برآمده نمیتونم قد پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه څخه اخیستل شوې چې په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همغومره خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور ته ستنه کړي. خو ځینې خوندي خانی هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهمترین شی چې د کور راویستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده، خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګدې مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم مې چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دیساب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله ده. خو چې خپله د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان وټیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړکای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسی د ازادۍ راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي، او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یاره، راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده. خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي ما بیا خبریالي خو خېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا هم د یو بل پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دوټي ته کرنه ده په الحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب وهوا د بل وسایلو نشتون، د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما یې راپورونه هم لیدلی دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا د هغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته دهقانان لکه غونه واسه نه لري، ځکه که نه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو دا خو شپارس جریبه بيخي ډیره ځمکه ده.
و ځمکه بيخي ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ اوبه ورکوي یا سکم 2 انچ اوبه. هغه اوبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که د اوسا کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی.
ډیره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې شي کرے، او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د شي نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وات اول ځمکه ښه وتره کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غوی ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدسې سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړې ده ځکه دا تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ماغه یې موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د ځکه برکت دی
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا هر څنه غنم اوبه هم کمه غواړي په دې چې وکړي چې 15 اوبه ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکال ښې واورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوئ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوئ
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا را سنډې او بیا یې پی بیلو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپی انګور وایي منځ کې دانی داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت وي هغه وخت کې په دې ورسېږي دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وسرغۍ هغه نو انګور له منځه ویسي خوښایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راوړي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سبزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي که تاسو هم دې یو کله یو شي ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پوره ولو سوالی کیږي یا څو کلو بنی کیږي دا را څلور پنځه کاله بیخی ډیر شي دي دا بارانونه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
د زمان په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښتل نو ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼې شي دي هغه ښه بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مخکل غواړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره، هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس، هغه واړه ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګلاس وایي، هغه ایرانی ګلاس ورته سکاله وړو هماغه غټ غټ پارمي ګلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره، هغه داسې ګاډي وړي ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډي وړي ونې نه کیږي. لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي، توتي مې ښایي، چنار یې مې ښایي، داری پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تا م سړی چې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوه زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو رخوا هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دور شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه دین خو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو یې ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادامې غونډو کې کړي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته په خپله کوي کې په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده، داسې فکر غواړي. هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغلو، داسې یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند، هغه ښه تجربه لري په کې. همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو، هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورتاړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. د چې پلانوالي بنې دوه نیم کې یا په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غورې شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې کمې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوي فارمي ونې چې کړی دي، دې ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې هم کېږي. په ګول ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال هم په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه، تعلیم پوسټ والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړیو کې پېشندل کېږي. بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شمېر شوي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي. نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسې وي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته خپله کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند موږ خپله کوو. هغه څو ډوله پیوندو کې څو ډوله د یو رقم غوټۍ ور اچول کېږي. هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکني پیوند داسې ده چې د یوه ونه وي داسې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه پکې پیوند کړي. هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کې یا به کم ده چې تنکۍ لښتې هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اراد یې کړه هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لښته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وخوړ په ترخه کې را بادام لګوي یوه لښته به یوه سانچه ورکړي یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي. نور به چې بیا اوبه په وخت ور اچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه داسې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قورې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلی خو موږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده. پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یې ورته حاصل راغلې وي ښه حاصل یې ورکړی. دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په هغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده. داسې وښایي چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس کې چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کولبه کولې ټیکټر به نه ول. نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کولبه کېدله اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وښایي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ کړه بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه نه څه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله. دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و سلفر ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به په دې تاکو وښو. اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده پکې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بېخي زیاتې اوبه لي. دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم داسې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه کړي کنه مو فکر ستاده اسری کرنې ته فکر ستاده او هم ته غري نیټه راتونکي کې هم کې زیات دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطری سیستم د لاري وګورئ دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاکی غاکی غاد از بکی تی کشوی سر گرمی گرمی غاکی اتا دیش در جو بخارات کیوی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروز کالما دیر زایی پیولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چو کچی دیر دیر خواه نتیجا ورکا یوی کامی و بمسر کولی یو تاکون دیر تازه و زتنده اینا کولا پاسانا بنیز مکا ورطا پاستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلا قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروز کاریم پا یولاس تاکو تجربه کرد مگه که اخوا نتیجه ورکلل نو پراتونگی که کوشش کو چه امدغا غطه وارو سیستم تا
د ازادې رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادې میلمه په دې خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ظاهر مکڑا گولے پایا کیوں سے سپینس خوب می غنده مدام را تارانا که وسی هر فرمایش دی پسر سرگو ما من لگرانه زلپوری آر دی پرشتا چرتا دی ولگرانه